ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دي تاسو څخه کله ساتي راټیو ناوړي او ستاسو د ریډیو خبرونه څلری ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوند نه سی وش پنځه وش متره او د مخام شپږو د سهار شپږو په مدني صفا دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشی کړی. سي پي جي په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای په 14مه له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشی شول خو نوموړی له هم په نامه ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بیل کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبريالانو زپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه سنت ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې خزي پکتر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخې شوي، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نوملي ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چندن په کابل کې پرانیستل شو. د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګاری او د کاري فرصتونو د جوړولو په اړه تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې خزو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګاری شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیت قوماندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیت قوماندانۍ ویلي پیخه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې پیوکور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیت قوماندانۍ په خبره ټپیان د صدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانې روغتیي حالت له خطره وتلی ښایي. ځای اوسیدونکي وایي د هاون نه چاو د ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنه وشوه او پېښه رامنځته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبه د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 11.9 درجې وه. په داسې حال کې چې د تېر کال په جولای کې د تودوخو لوړه درجه 11.8 وه. په تیره یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې په ورځ مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د ترنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړې کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. د افغانستان په زندانونو کې پر خبريالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي ستیریږي.
شکنجه وه، محل وه، همدا کول وه، بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، د دوی په زندان کې وم.
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هېڅ دنده نشته، چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو موږ ته هېڅ وظیفې نشته، ټول بېکار یو او له بېکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د دې سربېره بر سره واورې چې کرندې کړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړې شارج د فیرا وای د دوه څلورمه ناسته پر راتلونکي کې جوړېږي. خو دا چې چرته به جوړېږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کیږي په دې اړه نور جزئیات ته وروسته لرو. نور مطالبه مو شته نړۍ ته هم سر ورکړه کوو هلته هم وغواړه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې موزه فرید سیال د سید بهروز دلری په قربتوب ملتیا کو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیر وای د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه هم خبرې روانې دي. کرندې کړ د شنبه په ورځ د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت لرسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړ شوې ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپل څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د دوهې له درېیمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دفیره کرندې کروایي په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی. هغه له ډېکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېیمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په دې ناسته کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دي.
مېرمن ډېکر دا هم وویل چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان مېرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. مېرمن ډېکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. له ډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغسې چې تر اوسه یې دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولی شي له طالبانو سره هیچ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت دغه ډلې یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي اړ دي چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوه څلورمه غونډه هم جوړه شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل همدا شیبه سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشئ که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه غونډه
چې میرمن ډیکری یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوهې څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي، ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو خدمتونه اوریدونکو ته. خدای دوه پروسې او غونډه چې کوم یو ده، دا د سیمې هوادونه د نړۍ هوادونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دغه موجوده حالت چې کومه افغانستان کې ده دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانون اساسي نه لري، هغه ولسی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، هلته بشري حقونه همدارنګه د تعلیم زمینه، د کار ژوند او سیاست زمینه د ټول مسایل نه دي، نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده او نړیواله ټولنه یوازې د اوسره منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي، نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په دا افغانانو په منځ کې همدارنګ د سیمې هیوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هیوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف تر نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده چې یو منځګړی یو خاصه ساده تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بلاخره یو متوسطه لاره رامنځته شي چې هغې کې هېڅ د نفع او انحصار او قدرت سیاست نه وي او
په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه افغانستان سره د تعاملو په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هیوادونه کم هیوادونه مو هدف دي، چین او روسیه یادوي، د طرف ته غرب یادوي او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان د دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې دا هیوادونه په څه توافق نه کوي په افغانستان کې؟
د سیمې هیوادونه چې موږ یادوو یا د دنیا هیوادونه، نو موږ یو دنیا او یو سیمه نه لرو. د سیمې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هیوادونه چې کوم یو دی، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب به هر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا ده چې مخکې چې موجوده حالت ټول په دې پوهېږي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم نه ده، اما متبادل باید څه وي، په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود ده، ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخی توپه غوندې جوړ شوی ده، نو چې هم خو یې په خپله کې ویلي او هم جانب مقابل. نو زیاتره هیوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نه شي. فرمان روسیا او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري کېدای شي چې بالاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو تر منځ د ایران یا د نورو هیوادونو په لاس باندې یو پراکسي ډله شي او بیا د امریکا ګډې تهدید کړي. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار همدا ده چې افغانستان کې که چېرې مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي په هغه صورت کې بیا افغانستان نه افغانانو ته تهدید دی، نه منطقې هیوادونو ته تهدید دی او نه نړۍ نورو هیوادونو لپاره. او که چېرې افغانستان کې دغسې نظام یا دغسې یو حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره خطرناک دی، افغانانو لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کیږي او په هغې کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب، په دغې دوهې ناسته کې چې څو اونۍ مخکې وه، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرن ډیکر ته هغې په خپلو خبرو کې ویل چې اطمینان یې ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشحاله دي. تاسې څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه خلک خوشحاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکاره کولای شي؟ که چېرته راضي نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولای شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولای شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالف؟
د ناراضیتوب خو ډېر دلایل دي. یو دا دی چې ما ارزو که چې که چېرې ټول هېوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راځي نو ولې په رسمیت نه پېژني؟ ولې د افغانستان نه هره ورځ په زرهاوو او په لسګونو زره کسان د افغانستان نه ووتل یا غواړي چې ووځي چا چې وڅه کېږي؟ علت همدا ده چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمینه مساعده ده، فقر ده، نور مشکلات دي، نو خلک ووځي. یعنې دا هغه نارضایتي دغه ده، ملاکراسي ده چې د ټولو دفاترو کې د ښکته نیولو تر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغې وفرزم دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې دي بیرونه خو پرېږده، یعنې هغو ته هم زمینه د کار مساعده نه ده. نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي. اما رضایت چې دی یو نظام معلومیږي، هغه د یو پروسې په اساس کېږي چې که چېرې یو قانوني اساسي موجود وي او ټول ولس به دېونه راضي وي، نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي. که خلکو رایه ورکړله همدا طالبان به سړی په رسمیت باندې وپېژني او خلک به ورسره کار کوي، او که چېرې رایه خلکو ورنه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی ټاکنې وشي، بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي. نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي، دا په هوایي شکل باندې نه کېږي، ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي. که یو په یو اداره کې هلته محکمه او سرنڅانوالي محکمه یعنی یو پولیس چې ودرېږي هلته او یا یو څوک چې هلته ټوپکې په لاس کې وي، هغه هم څارنوال دی، هم تنفیذ د قانون کوي، هم قضا او عدالت کوي. نو تعدیب د قانون د هر چا بیا په خپله سلیقه باندې دی. نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي، هغه اصول رامنځته کوي. او که دی فرضاً دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی، نو فقه ټول قانون دی، یعنې فقه په خپله قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي. نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی، او دا په ټوله دنیا کې دی، په ټولو ملکونو کې دی چې بې له قوانینو نظام هلته عدالت هلته پرمختګ نه شي راتلی، حکومت ولې خکېدلی نه شي او خلک ورسره خوشحاله نه وي.
مننه کور ودان جون د یوسي د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشره او د ننګرهار پخواني والي شاه محمود میاخیل و چې د کرندی کره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستۍ څرګندونې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان د په افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی پروتوکول ظالمانه چلند ودروي. ورزو په اړه نور تفصيل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بدلې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبرکړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبرپاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایل مسایلو لامل ونیول سول، خو لتلیر وی ساعتونو وروسته حسیب او وارث سیدی بیرته آزاد کړل سوی دی. هغه څه چې سی پی جی هم ویلی، خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، دا رینا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوله، یو سات په امدا کابل کې ګرځېد، بیا ریاست نه وته ویوډو آسې او هغه تحقیق وا پس لا غینه بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین هم دغه سي باګرام زندان ته لاړو، چې په امدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و، هم حل و، هم ټکول و، هم بیزتی و، سلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دینی ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتانیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حمله دوام لري. تفصیل احمد تکل لاورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. دا څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتانیاهو له قول لیکلي. د بیان له مخې نتانیاهو د برمته او د کورنیو لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بېله شکه د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتانیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمته او د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملي شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم یو 30 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره د موافقه طرحه په تیره می میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرائیلي مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خود حماس یو مخکخ چارواکی ویلی دی چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غصه غلی کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
دا طالبانو حکومت نن په کابل کې د نمریز لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شو د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای، نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دو ورځنی کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کمولو لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و، بیکاری او بېوزلي د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بې انډوله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تربیا واکمنېدو وروسته خلکو ته په بېلابېلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوي ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ د کمولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکارۍ ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لرې سوي کارکوونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلای.
د
طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکوونکي نسرین وایي شل کالای ماموریت کړی خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې په کور کې نول سوي او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم، د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی، درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم، څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رشتې پر بنسټ نه کېږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تاسو مسلم حق دغه استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بېلابېل شکلونه د بېکاري شته ده. ناقامل استخدام شدامی و شکل دی بیکاری دی دالرو.
پا افغانستان که دی طالبانو دی حکومت لخوا دی کار ملی لومرنای کنفرانس پا داسی حال که جور سوای چی دی ملگرو ملتونو دی بشری چارو دی همغاگی دفتر اوچا دی راپور لمخی پا 2023 کال که پا افغانستان که نگده 40 میلیون خلق بشری مرستو دارتیالری او مرستندوی سازمانون پا دی حسکی دی چی یوازی 10 میلیون